کې چوکیداری وره او لاغونه مشره اوس قرار ته درې کال کېږي وروره په کور ناستې وره هم ولسته ولې کار نه ورکوي دوی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي رادیو و مورز ځانګړی پروګرام مهیروي د غراز په غزنی کې د تپ د پوهنځیو د یو شمیر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واوري خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې په روند درنې واورې د اورېدو له امله بند شوې و نن سهار بیرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پانل لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 40 تر 109 سانتي متر پورې رسیږي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپل ایکس پانه د بدخشان د امنیت قومندانې پر اساس ویلي چې د مړو شو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریم ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یو لسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په پینځم وزن کې امید صحاق د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړی دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د ګون پر انتخاباتي دفتر برید شوی خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران ویلي دي لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپل سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو لتیرو یو سلو اتو ورځو رئیس په دې خاطر احتجاج دوام ورکړی چې پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنون کده. لن خبرونه مو له ازادي رادیو واورید المخیره دی چې د ازادي رادیو و مورز اونیس پروگرام ته وار ورسیږ. د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د تپ له پوهنځو یو شمېر فارغان د تپ د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه ازموینه ور نه کړي څوک ورته کار نه ورکوي. دوی د طالبان تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهنت امتحان یا د اګزیت ازموینې غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له عملی بے دند ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسساتو ته یا دولتي ځایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو سوي ورته ورکو. نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغه خو په کې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیکټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلی سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کېږي.
ارزښت یې په دې کې داسې د تحصیلي دورې دپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د په ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري، یعنی خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي.
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سوه. اگزیټ اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي. ډاکټر سید احمد تناوایی په نور نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیټ اگزام اخیستل کیږي. حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیټ ازموینه ورکوي. د ده په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده.
اگزیټ اگزام په نړۍ کې په اکثریتو هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې کاغه طبي رشتې دي او که انجینری دي که نور، حتی په ځینو هیوادو کې په مکتبونو چې فارغېږي اگزیټ اگزام یا دولتي یو ازموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي.
اگزیټ اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یوه ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي. له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولی سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي. اگزیټ اگزام د فعالیت د جواز لپاره له لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي. په دې ازموینه کې له بېلابېلو مضامینو څخه 1600 پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.15 نمرې لري. ټولې 3.6 نمرې کېږي چې 2.46 د بریالیتوب نمرې دي. و مو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نکړه.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ځل وما ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونه په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د چاپان په یو ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوی سړک کیسه د پنچیر د زمرودو د دیار لاس پړاو لیلامۍ د عمران خان او داغه د مرمنې د زندان مودې وګدېدو ترڅنګ لډیرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تیرې ونې مهم ټکی د دوهې پرمیز د افغانستان اړوند یو بل راټولېدنه. ملګری ملتونه فبرورۍ کې دی غونډه ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استاد ور بولی. د طالبان مخالفان وای موږ سره مشوره نه ده شوی.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېخني. د امنیت شورا وايي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه ولس مشران فعال دي. امریکا وايي راپور نه خبري او خو مختګواخ نشي جوړولې. طالبان وايي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو کښنو جنگالي د ټي ټي پی لیکو ته تللی دي او دغه راست نورو جنگالي ته ورغلي دي. نو د دغه جنگالي او کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کرنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوې د هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلي وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د ماليزیا شاهي تخت د یو میلیارډر رسیدل. د سلطان ابراهيم سکندر کورنۍ یو بازي ماليزیا کې د نږدې 5 میلیارډ ډالر موټرې پاوز او ولټو کې لري. بیا هم ستنی مشي ملګری ملتونه وایي د فبرورۍ په 13مه باندې د قطر د دوحې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلی. د دې غونډې بشپړ جزئیات لاندې په ډاګه شوی چې ټول افغاني لوري په کښته کنه خو په بشري حقوقو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د خزو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې ک طالبان پکې ګډون کوي او خزو ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې ته بعد د افغان خزو مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوهې راتلونکي غونډې ته بلل شوي خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نشي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولای چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او البته فزیکی، روانی او اقتصادی امنیت یا بشری امنیت په افغانستان کې تضمین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوی راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلی او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې لس القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان او روزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارازي په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لرلې ده. د ملګر ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار لامل د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغه روابطونه ځان راایستل د طالبانو د لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقې هغه خایب له القاعده او نورو بهرنۍ جنگیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي، ولې مذهبي طبقې او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنگیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نشي. موږ تاسې په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنگیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي.
د راپور له مخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له شمیر دغه ډلو سره مالی مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بل خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لوی بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوی ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسی او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نو موږ ویلو د یو پاکستانی ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی او دا هیواد ورته بربادول شي، خو طالبان له څو ورځې چوپتیا ورسته یوازې د دفاع وزارت په ایکسپانه د خپل لوی درستیز لقوله دا څرګندونې سپکاوي او د پاکستانی چارواکو بیوسیه ده کړی. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره محل ویډیوګانې خبرې دا ویډیو نه د خبره کړې چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستی څرګندونه غندلې دي. خو د دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې پابین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، زیولکه مرخیل، امر الله صالح، معصوم ستانکزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونې غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نوی نه دی، خو ښه چې په دې ډول سرګندونو یې د پاکستان پالیسۍ باندې پوهېدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو څرګنده کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړي دي، د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا حیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټی ښودل کیږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د رونټیا نړیوال سازمان کله نه راپور خي چې دا هیواد تیر کال له فساد سره مبارزه کې خنه وو او د تیر کال په پرتله 12 پوړی نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدل. د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت لپاره لسلو نه د شلو نمبرو په اخیستو 122 ځای خپل کړي. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لیس په 115 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړی ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. څکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبي سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 124 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجه شاته له 124 نه 149 مقام ته غورځېدل. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 12 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې دوه کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي بار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه یې ترې کړې چې د بلال کریمی باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منل ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیرې اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغه ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانه ولي. خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وین بین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د دې باورلیک له 20 هیوادونو له استازو سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان و هڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لار خلاصه کړي. خو بل غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یو اعلامیه کې ویلي د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړه چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي بلکې د طالب وزیرانو له بدعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي دا نظام شرعی دا کنه دا یو خطا کوي مانه به شخصا وی یو خطا کوي دی بل وزیر به شخصی کار وی یو خطا کوي دی بل رئیس به شخصی کار وی ایا دا عیب دا په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبرې کی
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر په خوست کې وی غونډه ته ویلي هیڅ ته بد دوی پر ضد د محصولینو د پارولو اجازه ورنکړل شي بلکې په وینا یې له پونتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنگ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي
هیڅ ته به اجازه نه ورکو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اګنا حرکت وکړي نه به په پوهنتون کې شاته اجازه وي چې دی محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارات په خلاف غلط تربیه کې لاس سوز نشته په پوهنتون خدا نه خواسته که پیدا کی اجازه نشته
دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړو د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولې خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنشیر څلویښت زره قیراته زمرد خرڅ کړي د دوی د پنشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورید کې 2818 قیراته زمرد په یو آزاد بولی کې په 299000 ډالر پلورلی دي په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 2430 قیراته زمرد په 122000 ډالر پلورلی وو طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ور باندې پلوري خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 24000 او 1500 قیراته پنشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,050 ډالر پلورل شوي دي د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1500 قانونه فعال دي او لایوا د بهر خبري دادي چې د اسلامي نړۍ لمنځه ماليزیا کې دا ونی یو میلیارډر سلطان ابراهيم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړ وکړ چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارډ ډالر ملکیتونه لري د 15 کلن سلطان ابراهيم کورنۍ په کور درنه او بهر سلګونه قیمتي موټرې ځانګړي پاوز ځانګړي الوتکې قانونه مخابراتي کمپنۍ فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت 15.1 میلیارډ ډالر کېږي د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر لزګونه الوتکې او حتی بوئنګ 210 موډل الوتکه او ځانګړي نظامی ځواک ولاړ دي د بلومبرګ د راپور لمخې کڅام د سلطان ابراهيم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارډ وي خو د سلطان خپل سرمایه تر دې څو چنده زیاته ده ځکه نو وړي یوازې په سنگاپور کې د 4 میلیارډ ډالر پانګونې او ملکیتونه لري او د افغانستان په گاوند کې د پاکستان ستري محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوی صدر اعظم عمران خان او داغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 44 کال زندان سزا ورولې چې لدی څور از وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او داغه ملګری شاه محمود قریشی په لسکلن بند محکوم کړل په ډیال زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه و پریکړه شوه چې عمران خان به لسکاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستې او لسکاله به د کومې دولتي دندې حق هم نه لري پر عمران خان د دولتي ډالېګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې لامل به د محکمې د نوي حکم په اساس نو موړې خپل مرمن سره یو ځای 1500 او 400 میلیون روپۍ هم دولت تجریمه ورکي د عمران خان خور علي مخان بیا د دې پریکړې په خبرګون ویلي پاکستان کې په دوه ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپل تر خاورو لاندې شو خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي لري د پریکړې کڅه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي او په داسې حال کې چې هند تازه د بابری جماعت پلانجمن ازمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم تر سره کړل و زه د غیوادی به محکمې په وارانسی سیمه کې د ګیان واپی جماعت په ازمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو اجازه ورکړي د محکمه یو ځای هندو مذهبي مشر پیل کړي و او ادعا یې کړي و چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې په خوای د نیکون مسولانو پر ګیان واپی جماعت چې څنګه شیونات مندر هم دی دوه کال وړاندې د هندوانو شور لدی عمل جوړ شو چې د جماعت د ودسونو په ځای کې وتیګه ومندل شو خو هندوانو دا تیګه خپل مذهبي شیولینګ وباله او که څه هم پاکستانی حکومت په بلوچستان کې بړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوچانو د مهرنګ بلوچ په مشرۍ هغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامی ادارو خلاف رابللې وه. پاکستانی حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستانی رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري، بلوچانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوچان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بل جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره ونۍ د دغه هیواد د نظامی ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پی ټی ایم او بلوچ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامی ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې کڅا م افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي اعضا نه رسیږي، خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلورو ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. د ټولو جالب خویدا د چا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري او کسم درې منړې کې د غصب کړي عظمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي. خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک یې عین د ویش پاره منځله ودانې په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک لنګدي وګوري لاړې راجب دی ترې د تیرېدو لپاره په یو تونل کې دننه لبل تونل څخه تیرېږي او دا کار دی لپاره شوی چې په ودانې کې دننه کارمندان د موټرو لشور سره پازاب نشي. دا ودانه چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړونده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی، خو جنجال هغه محل ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بل اخر له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکه خاوند په دې راضي شو چې په ودانه کې دننه سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکه خاوند ته د 15 شپږم او وم منزل کرایه هم ورکړي ځکه چې سړک پکې تیر کړي. او د نن اوومه ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره او څپو مهره. افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان